رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
اوس د منځنی ختیځ د خلکو د یو ښکلی نکل د اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی لولي.
د عربستان شهزادګۍ دا په خوا د کاروانونو په زمانه کې چې د عربستان په هر خار کې به یو واچاو او په دغه خارونو کې به د کجورو وچو میوو او مسحالو سوداګرو خپل مالونه خرڅول، د عربو د یوه پاچا لور د ودې دودو عمر شوه. د درې ګاونډیو پاچاهیو درې زلمی شهزادګان د پاچا دربار ته راغلل او لور یې ورنه وغوښته. لومړی شهزاده ډیر مشر مشر کېده، د دویم په نظافت کې مزنه وه، او دریم شهزاده په ځان کې ورک وو، مغرور وو. د شهزادګۍ په تبه یو هم ونه لګېده. پلار ته یې وویل: پلار، زارۍ درته کوم، دوی ته مې مه ورکوه. په پاچا خپله لور ډېره ګرانه وه، خو شهزادګان یې هم نه خفه کول، ځکه هر یو د څنګلوري پاچاهۍ شهزاده وو او د دوی خفګان د پاچاهیو ترمنځ د جنګ اور بلولی شو. پاچا شهزادګانو ته وویل چې زه به تر سبا پورې په دې موضوع غور وکم، سبا راشئ، خپله فیصله به در واورم. په سبا سهار درې سره شهزادګان دربار ته حاضر شو. پاچا ورته وویل: دا ډېره سخته ده چې ستاسې په منځ کې یو تر نورو غوره وبولم، ځکه تاسې هر یو زما د لور لیاقت لرئ. نو فیصله مې وکړه چې پوره یو کال او یوه ورځ په دنیا کې وګرځئ، او چې په تاسې کې هر یوه تر نورو حیرانوونکې سوغات راوړ، لور به هغه ته ورکم. شهزادګان خوشحاله شول چې کافي وخت پیدا کړ، او پاچا هم خوشحاله شو چې سخته فیصله یې تر یوه کاله پورې وځنډوله. درې وړه شهزادګان د پاچا له کوره یو ځای ووتل. دوی له یوې اونۍ مزله وروسته یوه کوهي ته ورسېدل چې دلته له لارې څو لارې بېلې شوې وې. لومړي شهزاده چې د مشروطې هوس ورسره ډېر و، دا نورو ته وویل: اوس نو هغه ځای ته رارسېدلي یو چې لارې باید سره بېلې کړو. دویم شهزاده چې پوزه یې په اغوستي اوږده عربي کمیس پاکوله وویل: ته وا موږ نه پوهېږو. لومړي شهزاده وویل: ګورئ، دا کوهی به مو نښوي. دربار ته د حاضرېدو تر وخت یوه اونۍ د مخه به درې واړه دلته راټولېږو او خپل موندلي سوغاتونه به یو بل ته ښیو. دریم شهزاده چې په خپلو ویښتو لاس تېره وویل: خدای دې وکړي د سفر په وخت د نورو سیمو نجونې راپسې نه شي او پام مو په بله نه کړي. شهزادګانو له دې خبرو وروسته له یو بل سره خدای پاماني وکړه. هر یو په بېلو بېلو لارو لاړل، او شاوخوا یو کال یې د تر ټولو غوره سوغات د موندلو لپاره مزلونه وکول. د نجلۍ له پلار سره کړې وعدې ته چې یوه اونۍ پاتې وه، درې واړه د کوهي غاړې ته ځانونه راورسول. لومړي شهزاده دویم ته وویل: پریشانه ښکارې. دویم شهزاده چې پوزه په لستوڼي وموښله ورته وویل: نه، شکر ښه یم، څه دې موندلي دي؟ لومړي شهزاده په ډېر ډاډمن انداز ځواب ورکړ: ما یو بلوري توپ موندلی دی چې که وغواړم د دنیا په هر ځای کې چې هر څه پیښېږي پکې لیدلی شم. تاسو ووایئ تاسو څه سوغاتونه راوړي دي. دویم شهزاده تر خپل اوږده ارت کمیس لاندې لاس تیر کړ، یوه نری قالینچه یې راویسته، وویل: ما داسې شی موندلی دی چې الوزي او هر ځای ته د سترګو په رپ کې رسیږي. دریم شهزاده د کمیس له جبه یو کوچنی بوتل راوویسته، وویل: دا جادویی ملهم دی که یو څوک هر څومره سخت ناروغ وي خو چې دا ملهم ورباندې ومخي سم دستي رغیږي، او که په پوره اخلاص او مینه یې بوډا په ځان ومخي آن بوډا له سره ځوانیي. د صحت خبره چې راغله، دویم شهزاده ته د پاچا لور ور یاده شوه. لومړي شهزاده ته یې وویل: ته خو دې په دا بلوري توپ کې شهزادګۍ وګوره چې څه حال دی. لومړي شهزاده په توپ لاس تیر کړ او ورنه یې وغوښتل چې شهزادګۍ ورښکاره کړي. شیبه نیمه پس پا بلوری توب که یوه کوته رخ کارش و چه شهزادگی ورکی پا کت بنده پتی سترگی پراتا ده. باچه او ده دربار طبیبان ورنه چاپیر ولردی او باچه طبیبان و توایی چو امید ورتشته؟ سر طبیب ورته وویل صاحب من خپل ټول وس کړی دی د طبابت په حساب خو یې د ژوند وروستۍ شیبې دي. انجلۍ کرخته بې حرکت ته پرته وه. شهزادګانو سره وویل چې راځئ په الوتون کې قالینچې بندې سمدستي ورشو او ملهم ورباندې وموښو ګوندې جوړه شي. دوی په الوتون کې قالینچې کېناستل او د سترګو پر رب کې هغې کوټې ته ورسېدل چې په بلوري توپ کې ورښکاره شوې وه. په کوټه کې دننه کسان دومره پریشانه و چې د دریو شهزادګانو راتلو ته د هیچا پام نه شول. دریم شهزاده سمدستي کټ ته ځان ورساوه، یو څه ملهم یې په ګوتو پورې کړل، د نجلۍ په تندي یې کېښودل، ویې مخل او د ملهمو ډبلی یې د هغې څنګ ته کېښود. شیبه نیمه وروسته نجلۍ سترګې ورپولې، بیا یې رڼې کړې. لږ وروسته یې سر وخوځاوه او په خبرو راغله، ویې ویل لکه چې ښه شوم. پاچا چغه کړه معجزه وشوه او لورې په غېږ کې ونیول. په هغه شپه درې واړه شهزادګان له پاچا سره کېناستل. لومړي شهزاده ورته وویل چې ما داسې بلوري توپ راوړی دی چې هر شی راښکاره کولی شي. دا سمه ده چې نجلۍ ملهم روغه کړه، او دا هم سمه ده چې الوتونکي قالینچې دلته د سترګو په رپ کې راورسولو، مګر که ما راوړی بلوري توپ نه وی موږ به له ژمنې سره سم یوه اونۍ وروسته دربار ته راتلو، او هغه وخت به خدای مکه شهزادګۍ په دنیا کې نه وه. او چې دا ژوندۍ نه وې، نه یې ملهم په کارېدی شو او نه الوتونکي قالینچه. نو زما په نظر تر ټولو ښه سوغات ما راوړی دی، او ستاسو د لور لیاقت زه لرم. دویم شهزاده وویل اله حضرته، که موږ خبر هم وی چې شهزادۍ ناروغه ده، خو چې ما موندلې الوتونکي قالینچه راسره نه وی، ستاسې دربار ته به مو ځان څنګه رارساو؟ موږ خو چې د کوم کوهي په غاړه ولاړو، له هغه ځایه تر درباره پورې یوه اونۍ لاره په مخ کې وه. که قالینچه نه وی نه زموږ خبرېدلو ګټه لرله او نه ملهمو. نو زما په نظر تر ټولو ښه سوغات ما راوړی دی، او ستاسو د لور لایق زه یم. وروسته بیا پادشاه دریم شهزاده ته مخ واړاوه چې د هغه نظر هم واوري. دریم شهزاده وویل اله حضرته، که موږ په دې پوه هم وی چې شهزادۍ ناروغه ده، او که الوتونکي قالینچې د سترګو پر رب کې هم رارسولي وې خو چې ملهم نه وې، زموږ د خبرېدو او د راتګ ګټه به څه وه؟ شهزادۍ ته اول خدای او بیا همدې ملهمو ژوند ورکړو. زما په نظر تر ټولو ښه سوغات ما راوړی دی، او ستاسو د لور لایق زه یم. پاچا حیران شو چې د کوم یو دلیل ومني. د درې واړو دلیلونه په خپل ځای کې پاخه وو. پاچا فکر وکړ چې که هر یو تر نورو غوره وبولي، هغه نور دوه به داسې وګڼي چې بې انصافي ورسره شوې ده، او دغه احساس یې ممکن د دښمنۍ او جګړې سبب شي. شهزادګان انتظار و چې پاچا اوس د یوه سوغات تر نورو غوره وبولي، خو پاچا ورته وویل زه به فکر وکړم، تاسې سبا راشئ. په دغه شپه پاچا خپل وزیران راوبلل چې مشوره ورنه وغواړي. مشر وزیر ورته وویل چې په دې وختونو کې له یو لرې وطنه چې روسیه یې بولي یو هوښیار بوډا راغلی دی. دغه بوډا خلکو ته ډېرې پخې مشورې ورکوي. که سبا ته بوډا راوبولو او وروستۍ فیصله به ده باندې وکړو، نو هم به یې فیصله پخوي، او هم به څوک له تاسې څخه ګیله نه کوي، ځکه فیصله به د ډېر لرې وطن سړي کړي وي. پاچا دا خبره خوښه شوه. سبا ته چې شهزادګان راغلل، یو بوډا هم چې د امسا په مرسته یې ګامونه اغستل دربار ته راننووت. پاچا د شهزادګانو مخې ته بوډا ته وویل دوی درې واړو ډېر ښه سوغاتونه راوړي دي، او دوی هر یو ډېر پاخه دلایل لري چې خپله لور ورکړم. ما چې هر څه فکر وکړو دا راته مشکله ښکاره شوه چې یو پکې تر نورو ډېر مستحق وبولم. ته د لرې وطن سړی یې، او په دې مشهور یې چې ډېرې ښې فیصلې کوي. زه غواړم د شهزادګانو دلایل په دقت سره واورې، او بیا فیصله وکړې چې کوم شهزاده ډېر مستحق دی. د شهزادګانو د خبرو له اورېدو وروسته بوډا په رېږدېدلي سر هغوی ته مخ واړاوه، او په پوړېدلي غږ کې ورته وویل
په دې کې شک نشته چې تاسې هر یو یو حیرانوونکی سوغات راوړی دی چې د نجلۍ د ژوند په ژغورلو کې په کار راغی. خو زما په وطن کې چې کله څوک یو انجلۍ غواړي نو دا د انجلۍ کار وي چې هو ورته ووایي که یا، ځکه دا به ودیږي او دا به نوی ژوند پیلوي. نه نور، نو دلته هم زه انصاف دا ګڼم چې په خپله له انجلۍ څخه پوښتنه وشي چې له چا سره شریک ژوند غواړي.
دغه وخت بوډا انجلۍ ته وکتل او پوښتنه یې ورنه وکړه، شهزاده ای له چا سره غواړې واده وکړې؟ شهزاده ای شېبه نیمه غلې وه، بیا یې سر را هسک کړ. درې واړو شهزادګانو ته یې وکتل، ویې ویل: تاسې هر یو زما د ژوند په ژغورلو کې برخه لرلې ده، زه باید ټول عمر ستاسې منتباره واوسم. خو دا له لرې وطنه راغلی بوډا یوازینی کس دی چې په دې پوه شوې چې زه به ودیږم نه بل څوک، او زه باید فیصله وکړم نه بل څوک. نو په همدې خاطر زه د ژوند ملګري په توګه همدا بوډا خوښوم. په دربار ناست ټول کسان حیرانۍ په مخه کړل. ځینو درباري میرمنو چې د شهزادۍ فیصله واورېده بېهوشه شوې، او باچا په لور باندې چغه کړه: دغه سړی ډیر بوډا دی، د واده د عمر نه دی. شهزاده ای بوډا تر لاس ونیو، د هغه د لاس په شایي جادویي ملهم اومخل، او د سترګو پر رب کې د ملهمو دویم کمال هم ریښتیا راوخود چې که څوک عاشقي د معشوق په بدن ومخي نو که معشوق بوډا می ځوانېږي. بوډا ځوان شو، کوپ په ملا یې نیغه شوه، پینور رسترګې د زلمو د لیمو غوندې وبرېښېدې، د غاړې مخ او لاسونو ګونځې ورکې شوې، او په اننګو کې د ځوانۍ وینه وځلېده. شهزاده ای د پخواني بوډا چې اوس زلمی شوی و د ژوند ملګری شوه، او د ګاونډیو بادشاهیو درې سره شهزادګان پیل دی چې خوابدې وي له خپلو حیرانوونکو وسایلو سره خپلو سیمو ته ستانه شول.
امان الله ژوندی نه د خپلو شعرونو له خپرېدو سره دلچسپي لري او نه له مرکو سره، خو شعر چې شعر وي په هر حال توجه جلبوي. او هغه د رحمان بابا خبره ده چې د غونچې په څیر په سل ژبې خاموش یم، لکه بوی هسې په پټو خوله ګویا یم. د ښاغلي ژوندي شعر هم د عطرو په څیر په پټو خوله ګویا دی. د ده د شعرونو او خبرو د اورېدو بلنه درکوو.
نوم امان الله ژوندی. زه په 1955 کال کې د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د کشمون په کلي کې زیږیدلی یم، او لومړنۍ ابتدایه او متوسطه زده کړې مې د ونخي په لیسه کې کړې دي، او وروسته د سید آباد د عالي لیسې څخه فارغ، او د کابل د پوهنتون د شرایط پوهنځي څخه په 4 کال کې فارغ یم. او شعرونو ته مې شروع د پوهنتون په اول سن کې، یعنی په 2 کال کې کړې ده. تر اوسه مې 2 ټولګي شعرونه لرم خو چاپ شوي نه دي.
ګڼ شاعران د خپل شعر د طرز او ځانګړنو په اړه ډیر څه نشي ویلی. دغه کار یې کره کتونکو ته پرېښی وي. امان الله ژوندی هم د خپل سبک او طرز په اړه ډیر څه نه وایي، او هغه لږ څه چې وایي دا دي:
هغه شعرونه چې د مینې سره تړاو لري هغه ډیر خوند راکوي، او غزل زه په دې لیکایم نشم او لیکم یم په دې نه چې غزل کې اکثره ښه شاعران تیر شوي هغو کې تکرار دي او دا شعر یو څه ماته نوی ښکارېږي او محلي دغه خپل ځایونه چې هر ځای ماته خوند راکړي د هغو نوم کې ذکر کړم.
راځئ اوس د ښاغلي ژوندي یو شعر ته غوږ شو او د افغانستان د کلیو په یو رنګ او دود وهلي کور کې د ژوند د روح ننداره وکړو.
شرنګا چې کله دلته کینم په دغه ړنګ او دود وهلي کور مې سترګې پرېوځي نو راته ته یاده شي کلونه وړاندې چې ستاسې کډه له دغه کوره څخه نه وتللې. زه به په لسو بجو دلته ناست وم له هغې لوړې دریچې به نری دود وتلو. تا به په سره تنور وهله ډوډۍ، تا به په ناز ناز پخوله ډوډۍ، د ستا په لاسو د زغالو د جوړولو به ټپا راتلله، ستا د بنګړیو به شرنګا راتلله.
ادب پوهانو د پخوانی او اوسنی شاعری په منځ کې یو فرق دا کړی دی چې پخوانو به د خاص زمان و مکان یادولو ته هغومره پام نه کاوه لکه اوسنی چې کوي. پخوانو به ډیر ځله د ځایونو وختونو نومونه لکه شام، مصر و کابل او ماښام، سحر او سبا یا د وزن قافیه د ضرورت له مخې یادول، یا به یې هغه مطلب ورنه اخیست چې قدماو ورنه اخیستی و. مثلا مصر به یې د یوسف و زلیخا کیسې ته د اشارې په لړ کې یاداوه، او یا به ماښام د تورو زلفو تر تاریکۍ پورې وریادېده. خو په اوسني شعر کې دا تمایل ډیر دی چې د شاعر د خپل ژوند له تجربې سره تړلي ځایونه پکې یاد شي، لکه غنی خان چې د خپلې سیمې اشنغر ذکر کړی دی. وایي: اشنغر کې نو نور څه دی، یا غنی دی یا گنی دی. دا هم د غنی خان وینا ده چې ټکنده غرمه د لیونو د ګرځېدو دی وخت. د ټکنده غرمې په باره کې دغه تجربه محسوسه واقعي ده. د امان الله ژوندي شاعري هم د زمان و مکان له دقیقو او د ژوند په تجربه متکي انځورونو مالاماله ده. اوس به له ده سره د کلیوال ژوند یوه بله ننداره وکړو.
کلمه داره دلته بدرنگ، دلته بدسترگی اوسی، دلته هر ښکلی بدسترگی وهی. دلته په منډه زنه خال مه وهه، دلته په سپین مخ سپین ریمال مه وهه. کړۍ له زلفو څخه جوړې نه کړې، سترګې په درې سلایي تورې نه کړې. دلته راتلې چې نو نظر چې نشي، یو شین تاویز د بد نظر په خی اوږه په دې وزر زړوه. د لا اله الا الله کلمه داره په ټټر زړوه.
شاعرانو د خپلې معشوقې انځور په سپوږمۍ کې لیدلی، په ستورو کې پلټلی، په ګلونو کې موندلی دی. خو امان الله ژوندی دا یو هم نه یادوي. ده د معشوقې تصویر یو بل ځای کتلی دی، داسې ځای چې تر اوسه د چا اروپام نه و. خو شاید زموږ د هر یوه د ماشومتوب تخیل او تجربه راته ووایي چې هو ولا همداسې ده.
کله چې پورې لاړ شم د خوړ کمرو ته پورې وړکې څادر وغوړوي، وایي راځه چې کینو پر د خیتو په لاس کې ورو یې په شونډو وهي. وایي خیتې به کوو خو زه پلمه وکړمه، بانه بانه وکړمه. وایم چې زده مې نه دي، زه درته هسې کینم. دوی پرونه وغورځوي، زه یې رنګو ته ګورم، د تا د شونډو په رنګ لال او کرو ته ګورم. همداسې تکې سری وي که ستا نازکې شونډې، هغه بیا یو ټولې کړي. وایي دا ما یوړلې خو بیا یو بل پرکوس کړي. بل یوه څېره کوزه کې، یوه رنګینه څېره، یوه ښایسته او تکه سپینه څېره. ورسره پانی انزور په اننګو کې اور چیره مسکی غوندوی د تا په مثل ګرانه پرې وجینه غوندوی ځان اگر واچوم د ناپوهی برخمه پلیو بل یار واچوم ترنه پښتنه وکړم دغه قیته څنومی دغه مسکی چې د پرې دغه چیره څنومی دای را ته مخ واړوي هغه لویدلې قیته را ته کره وبولي هستا په مثل چیره متکه متکه وبولي
لکه څنګه چې وینو عشق د ښاغلي ژوندي د شعر اصلي موضوع ده او په مینه کې د عاشق هڅه دا وي چې د معشوقې پام د ځان پلو واړوي د شلمې پیړۍ نامتو مفکر برتران راسل چې د نوبل جایزه ترلاسه کوله نو د هغه محفل خلکو ته یې وویل چې هر انسان غواړي د نورو پام ورواړوي ماشومان چې نوي جامې واغوندي نورو ته وایي ګورئ ګورئ زما جامو ته ګورئ خو لویان په بل انداز او په بله طریقه همدا د ماشومانو کار کوي د راسل په نظر د نورو پام ځان ته اړول د بنی آدم په خټه کې اخښلې دي خو که د طاعت او شو کارونو له لارې د معشوقې پام نه دراوړي بیا به څه کوې نورې لارې هم شته راځئ امان الله ژوندي ته غوږ شو
یو شعر د عنوان یې دی برګه برګه وزه کاش کی پلار دی را ته قهر او غصه وی ته ولاړه دروازه کې خپل شونډې د چیچلی زما غټ انګوی په لاس کې پرې مې مېژې بیلولی د وزو مېژو بغ او بوغ وی تندي وری د کور دننه بغېدلی زما تبراکې وچټکلی په پته کې غړپ اوبه وی ستا شنکي شنکي خالونه ستا د مینې ډک لیمه وی پلار دې کړی را ته ښکنځلې مور دې هم بد بد ویلی کمکۍ خور دې په ژړا خپه خپه وی زه د تا کلي کې شپون وی ګوډه کړې مې د تاسې هغه برګه برګه وزه وی
انسانان خو د خپلې مینې د تلپاتې والي ډېرې دعوې کوي مګر د ژوند تجربه بل څه وایي په لنډیو کې اورو چې ها پخوانی مینه دی نشته لکه ده غره ده ونو شور بدی کاونه همان الله ژوندی ده همدغه مضمون ده بیان لپاره یو شایسته شاعرانه کیسه جوړه کړې ده
ښکار ها ده په یاد گرانه چه ما توپک درلودو بعدی ده ښکار توپک می ها ده ځوانه ها ده خمار توپک می ها چی نشان سره ی ځونډی د شنو مریو بند و کړی د سمال د تا د سرو ګوتو تنکیو بند و په کمربند یې سپین غمی ځلیدل یو څو مری یو څو پاولی ځلیدل قطار وزمه یې له مرمیو ډکه د قنداک خواله تش نالیو ډکه چې ما برواخست چې به ښکار ته تلمه ته به وې ناسته د چینې په غاړه د خپل خاورین منګې سره شمال به لوبې کړلې ستا له ولول پیکې سره کړه به دې لپه ډکه له تکه سپینو اوبو ټکری به باد واخیستو ستا له نازکو اوبو شولې مسکۍ به لږه بوڅ به دې سره بار خوشول په شرنګ او شرنګ به ګرانې ستا د مړوند به وشول بیا به لږ سمه شولې تازه غوټۍ به ګولې د عشق له نمه شولې راته ورو و به دې ویل کوترې ونولې بګام بیا ویلنا کوترې شنې دي نظرې ورسره شته دي پیري نه ځوانې مرګ دې نه کړي ما به ویل نه یې ولم زه بر د پیر په توت کې په څانګه خاڅ ولمه خو اوس چې هر څه کوم آن چې کوترې ولم هاشنې او سپینې سپینې لکه مرمرې ولم ته راته منه وایې نو اوس پوښتنه کوم رښتیا رښتیا به وایې له شنو کوترو سره اوس ګرانې نشته پیري که نه اوس تا نه خوښ شي زړګی زما پر مرګي
اوس چې د خبرونې آخر ته نږدې شوي یو له ښاغلي ژوندي به هغه شعر واورو چې په ده باندې تر خپلو نورو شعرونو ډېر ګران دی دی راته وایي
زما په ټولو شعرو کې چې ډېر مې خوښي دغه شعر دی چې عنوان یې دغه قله
۶
دغه قله په کاڼو مه وله یادې کې زما جانان خاپوړي کړي دا هر یو کاڼی مې په روح لګیږي دا هر یوه کاڼی زخمی کړم والا دا هر یوه کاڼی ټپي کړم والا هر یو دیوال کې را تخکاری ګوتې په هر دیوال یې او سړی تیر کړی هغه د خټو زینه وینئ پکې په دې هغې پورته منګای تیر کړی ها دریچه چې اوس کوترو پکې ځاله کړې هغې له هغې به په غلا راکتل زه به چې دلته په دې تیږه ناست وم له ها دورچې نه به یو چا راکتل دغه کله په کاڼو مه ولیه هر یو دیوال یې څو خبرې لري هر یو دیوال یې د هغې د خولې سندرې لري هر یوه لوټه یې کیسه کړي راته سمه هغه شي اشاره کړي راته نو دا کله په کاڼو مه وله یا ای وړکو ټولو ته زارۍ کومه خیر که هغه اوس له دې نه تللې هغه هغه له دې قلې نه تللې خو زه اوس هم چې په دې لاره ځما په هغه لوړه دریچه کې د هغې په پیکي ګل وینمه د دروازې په زنګ وهلي ځنځیر د هغې تکه سره منګل وینمه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com
ترجمة وزره را باندې وسوسه میان هم پدې کما سما جانان آخر وز